د مازیګر شپږ بجې سوې. نن شنبه ده، د وریه حمل یوویشتمه چې د اپریل له لسمې سره برابرېږي. د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت دی. زه سلیم محمد سالم، سلامونه مې ومنئ. په روانه خبري مجله کې چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي، اوري چې افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د ځینې طالب مشرانو نیونې له دې ډلې سره د سولې بهیر ټکنه کړې. د اقتصادي او سپورټي خبرونو تر څنګ دا معلومات اوري چې د پولنډ ولسمشر او د دې هېواد ځینې مهم چارواکي د الوتکې د سقوط په نتیجه کې وژل سوي. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس د افغانستان نړۍ خبرونه چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د پولند د ولسمشر په مړینه خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له افغانستان سره به د دې اداره د خپلو مرستو ژمنې ته متحده وي. د پولند صدر اعظم وایي د سړې جګړې تر پای وروسته د دغه هیواد د جمهور رئیس مړینه تر ټولو ستره تراژیدي وه. او د قرغزستان موقت حکومت نن په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو د قربانیانو د ویر رسمي مراسم پر ځای کړل. خبرونه تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د پولند د جمهور رئیس او شمیر نورو چارواکو په مړینه خوشنۍ ښکاره کړې. د جمهور رئیس دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې خوشنوون کې ورځ د پولند له ولس سره ځان په غم کې شریک کړي. پولند د ناټو تر قومنده لاندې تقریبا 2200 عسكر افغانستان ته لیږل دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن، د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او د یو شمېر اروپایي هیوادونو مشرانو هم په دې پیښه خوشنۍ ښکاره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دای او د میرمن په دې پیښه ډیر خوشنۍ دي او د پولند د خلکو سره غم شریکي کوي. جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان سره د خپل حکومت د ستراتیژیکو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. له ارګ خبر سوي اعلامیه وایي جمهور رئیس اوباما کابل ته په خپل لیک کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره پر لیدو هم ټینګار کړی. ټاکل سوي دواړه ولسمشران د می په 12 نیټه په واشنگټن کې خبري وکړي. د بشري حقوقو د ملاتړ د خپلواک کمیسون چارواکو د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه وکړه. د دې کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې په یو غونډه کې چې د سولې لپاره د هڅو په نامه جوړ شوی و وویل چې په دې جرګه کې باید افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي برخه واخلي. د سولې مشورتي جرګه چې هدف یې په افغانستان او پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د امن د ټینګښت د موثرو لارو پیدا کول دي د ثور په 12 جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د ریاست ویان سید انصاری په کابل کې نن خبري رسنیو ته وویل چې دغه تروریستي ډلې په وروستیو 15 ورځو کې په کابل کې نیول سوي دي. د زیاته کړي چې د غوډلو ته د 200 تروریستانو پاکستان کې روزنه ورکړ شوی و. او د امریکا د نړیوالو مرستو د پراختیا اداره د ولسوالیو د اداري ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان دولت سره 30 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال او په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری نن په دې ارتباط د یو اس ای د ادارې له چارواکو سره یو موافقه لیک لاسلیک کړ. د پولند صدر اعظم وایي د الوتکې د سقوط په پیښه کې د هیواد د جمهور رئیس او یو شمېر لوړ رتبه چارواکو مړینه د سړې جګړې تر پای وروسته د دغه هیواد لپاره تر ټولو ناوړه پیښه وه. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف د الوتکې د سقوط په پیښه کې د پولند د جمهور رئیس پر وژل کېدو خواشینی ښکاره کړې ده. دواړو چارواکو د دې پیښې د عواملو د څرګندولو لپاره د تحقیقاتو ژمنه هم کړې. د پولند جمهور رئیس نن سهار له خپلې میرمنې او ګڼ شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د سمولینسک ښار ته روان و، خو الوتکه د کښېناستو په وخت راول ویده. ویل سوي چې د الوتکې ټول شپږ نوي تنه سپرلۍ په پیښه کې وژل سوي دي. دوی نن د هغو زرهاو پولندیانو د یادولو په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تلل چې په 1940 میلادي کال کې د جنگي اسیرانو په توګه نیول سوي وو او د پخواني شوروي د پوځونو لخوا وژل سوي وو. د پولند صدر اعظم نن په مرکز وارسا کې د کابینې عاجله غونډه راوبلله او ویل چې ډېر ژر به روسیې ته ولاړ سي. د قرغزستان موقت حکومت نن په دې هیواد کې د ورستیو ناکراریو د قربانیانو د ویر رسمي مراسم پر ځای کړل. د موقت حکومت رئیس روزا اتونبایوا نن په بشکی کې د لشتلژه درې زره کسانو غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې هغه چې د اپریل په اوومه په ناکراریو کې په قرغزستان کې ووژل سول د قرغزستان اتلان دي. په بشکی کې په ورستیو ناکراریو کې د شپاړسو وژل سویو تابوتونه چې د قرغزستان په ژړ او سره بیرغ کې نغښتي وو نن تر هدیرې په رسمي مراسمو بدرګه سول. د قرغزستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په ورستیو ناندریو کې د وژل سویو شمیر نه اویا تنو ته رسېدلی. پاکستانی مقامات وایي چې ځواکونو یې تېره شپه د هوایي حملو په ترڅ کې افغانستان ته په نږدې سیمو کې لږ تر لږه 450 وسلوال وژلي دي. په سیمه کې د سمیع الله خان په نوم یو مسؤول اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې تېره شپه په اورکزویو کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر مشکوکو پناه ځایونو هوایي حملې سوي. دوی ویلي چې تر دې مخکې د جمعې په ورځ په اورکزویو کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسلوال د پولیسو پر یوه پوسته د حملې په ترڅ کې ووژل سول. په بنکاک کې له تشدد په ډکو مظاهرو کې نن تر 90 تنه زیات زخمیان سوي دي. د تایلند د پولیسو یو مسؤول خبریالانو ته وویل چې د بنکاک ښار په یو مرکزي سیمه کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نښتې په ترڅ کې دوه عسکر وویشتل سول. ویل سوي چې پولیسو اعتراض کوونکي په ربړي ګولیو ویشتي دي او ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. په بنکاک کې د حکومت ضد د اعتراض کوونکي سره کمیسونه اغوندي. دوی د پخواني صدراعظم تاکزین شینواترا پلویان دي او ادعا لري چې ښاغلی شینواترا د پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لري کړای سوی. او د امریکا متحده ایالاتو د قطر د هغې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي خپل هغه ډیپلومات له امریکا څخه وباسي چې د یوې مسافر وړونکي الوتکې په تشناب کې سګرټ څکولي وو او په ټوکو یې ویلي وو چې خپل بوټونو ته یې اور اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی خبریالانو ته وویل قطر پریکړه کړې چې خپل دا ډیپلومات په بلې دندې وګوماري او ډېر ژر به له متحدو ایالاتو څخه ووځي. د ویلي چارواکو قطر ته د امریکا له قوانینو څخه د دغه ډیپلومات د سرغړونو د جدیت په اړه معلومات ورکړل. 20 کلن ډیپلومات محمد المددي نومیږي او له واشنګټن څخه د امریکا یو بل ښار ته په تلونکي مسافر وړونکي الوتکې کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. دی په کوم جرم تورن نه دی پیژندل سوی. خبرونه ادامه لري.
په کندهار ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې د دوی په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. افغانستان ټایمز ورځپاڼې په خپل یو خبر کې لیکلي چې تیر کال د ولایت په مجموعي ډول له 2 میلیارد افغانۍ څخه زیات عواید راټول کړي او دا د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 50 زیاتوالی ښیي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې هڅه کوي په روان کال کې د خپلو عوایدو کچه نوره هم لوړه کړي. د افغانستان بانک یو ځل بیا اعلان کړی چې غواړي په روانه اونۍ کې 50 میلیونه ډالره په آزاد بازار کې لیلام ته وباسي. د بختر دولتي آژانس د خبر له مخې دا لیلام به د شنبې او سه شنبې په ورځو کې کیږي او په هغو کې یوازې هغه طرفان برخه اخیستی شي چې له دغه بانک سره راجستر وي. د افغانستان بانک لخوا دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اقتصادي چارو کارپوهان تل انتقاد کوي او وایي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره باید نورې لارې هم ولټول شي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د ځوانانو د سوکوهنې ملي ټیم ته د غوره سوکوهونکو د انتخاب لپاره په کابل کې د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ د سوکوهنې سیالۍ روانې دي. د افغانستان په نامه خبریدونکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې په دې سیالیو کې د کابل ښار له 350 کلبونو څخه 160 سوکوهونکي برخه لري. د چارواکو په وینا دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره روانې وي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې ویلي چې دا سیالۍ هر کال کیږي څو د افغانستان د ځوانانو د ملي ټیم نیمګړتیاوې پوره کړي. په جاپان کې د کراټه په نړیوال سیالیو کې د ګډون لپاره 3 افغان لوبغاړي له کابل نه د جاپان پر لورې ختیدلی دي. د بختر دولتي آژانس د خبر له مخې دا لوبې په 3 کټګوریو کې چې د زیات عمر لرونکو ځوانانو او تنکې ځوانانو او نجونو کټګوري کې شاملې دي. دا لوبې به د ورځې میاشتې له 9:30 څخه د غوې د میاشتې تر 10:00 پورې روانې وي. په دې لوبو کې د نړۍ د 150 هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي.
د مازیګر 6 بجې او پوره 10 دقیقې دي. پا پروانه خبری مجله کې اوري چې یو شمیر افغان چارواکي وایي د پاکستان له خوا د ځینو طالب مشرانو نیونی لدې ډلې سره د سولې خبرې اترې له خند او ځن سره مخامخ کړي. د امریکا ولسمشر حامد کرزي ته لیک لیږلی چې ورته لیکلي په دې خبرونه کې ورباندې خبرېږي. د نورو رپورټونو او مطالبو تر څنګ به دا معلومات درکړو چې د پولنډ ولسمشر او د دې هېواد ځینې نور مهم چارواکي د الوتکې د سقوط په نتیجه کې وژل شوي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په نننۍ غڼه کې لیکلي چې افغان چارواکي د ملا برادر ایوش میرنور طالبان نیونه په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره گزار بولي. تر دې مخکې هم افغان مقامات په غیر مستقیم ډول د ملا برادر نیونه په افغانستان کې د سولې د بهیر د درولو لپاره د پاکستان هڅه بللې وه، خو اوس هغوی دا خبره تر پخوا په زغرده کوي. خو پاکستان وایي چې که ملا برادر د افغانستان له حکومت سره تماس درلود او غوښتل یې چې سوله ورسره وکړي، بیا یې په پاکستان کې څه کول؟ د واشنگتن پوسټ د دې تبصرې غټې کې اسمت سروان وړاندې کوي.
عالی رتبه افغان مقامات اوس پر پاکستان انتقاد کوي چې د دوی له لوري د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر نیونې منفي نتیجه لرلې ده. دوی وایي چې د دې نیونو له کبله له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې متاثره شوې دي. د افغانستان په پوځ او همداراز جمهوري ریاست کې جکپوري مقامات پر پاکستان تور لګوي چې ملا برادر او نور داسې طالبان نیولي چې خبرو اترو ته تیار ول. ځینې مقامات وایي د افغانستان حکومت له ملا برادر سره پټ تماس نلرل او هغه د ته تیار شوی و چې له ځان سره څوار له سبا وسلوال کسان د سولې جرګې ته راولي چې ټاکل شوی ده د سور په 12 منیټه جوړ شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت په ځلونو له پاکستان غوښتنه کړې چې ملا برادر او نور طالبان ور وسپاري، خو پاکستان یې غوښتنه نه ده منلې. پاکستانی چارواکي دا خبر ردوي چې ګنې ملا برادر یې د دې لپاره نیولی چې هغه د افغانستان له حکومت سره خبرې کولی. د پاکستان د استخباراتو یو مقام وویل چې پر موږ دا ډول تور هسې تهمت دی. هغه هم دا راز وویل که د افغانستان حکومت له ملا برادر سره خبرې کولې، ولې یې هغه پریښو چې له افغانستانه ووزي؟ که دی د سولې د پروسې لپاره دومره ډېر مهم و، باید په افغانستان کې پاتې شوی وی. که دی د جرګې لپاره مهم و، ولې د امریکا متحدو ایالتونو موږ ته معلومات راکړل چې پر اساس یې هغه ونیسو؟ د ملا برادر او نورو طالبانو د نیونې د وخت په باب د افغانستان د حکومت اندیشنه هغه اړتیا پیاوړي کوي چې د ډیرو په وینا باید د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وشي. د مسالې د افغانستان په ټولنه کې ځینې ډلې من جمله ښځې او اقلیتونه اندیشمن کړي، ځکه چې دوی تر بل هر چا د طالبانو د واکمنۍ په موده کې زیات ځپل شوي ول. د باراک اوباما حکومت پام دې ته لري چې له وړو طالبانو سره د پخلاینې هڅه وشي، خو ولسمشر کرزی وایي تر څو چې د طالبانو له مشرانو سره روغه ونی شي په افغانستان کې جګړه له منځه نه ځي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال شیدا محمد عبدالی وایي موږ ټولو نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په داسې لارو چارو بسې وګرځو چې افغانستان ته سوله راولي.
و مردل چې ځین افغان چارواکي وایي د پاکستان له خوا د ځینو طالب مشرانو نیونې له دې ډلې سره د سولې خبرې اترې زندنې کړې دي. بل لوري ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال ته په یوه استول سوي لیک کې له افغانستان سره د خپلو ستراتیژیکو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر یوه ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغان او امریکایي مشرانو پر راتلونکي لیدنې چې ټاکل سوي په واشنگتن کې اوسې هم ټینګار شوی دی. خو افغان کتونکي بیا د باراک اوباما د دې لیک استول د افغان ولسمشر په وړاندې د امریکا په لهجه کې د بدلون معنا بولی. په دې اړه نور له کابله د حمید مومند رپورټ کې
د کابل او واشنگتن ترمنځ د لفظي شخړې په تعقیب خپل افغان سیال ته د باراک اوباما لخوا استول شوی لیک د دواړو خواو ترمنځ د کړکیچ ته د پټکه کې خودل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د دوام هیله تازه کړې ده. باراک اوباما په دې لیک کې په کابل کې لدنه د شوی تود هرکلی مننه کړې او په واشنگتن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو په دوام ټینګار کړی ده. د افغان ولسمشر یوان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې د دې لیک په اړه د جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
در این نامه مناسبات افغانستان و ایالات متحده امریکا استراتژیک توصیف
دی. وای په دې لیک کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې استراتژیک توصیف شوی او ویل شوی چې د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو او د لا زیاتو همکاریو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په لیک کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت او بیا رغونې لپاره د افغان ولسمشر د هڅو ستاینه شوې. په اصل کې د ولسمشر کرزی لخوا د امریکا د حکومت او مشرتابه په اړه هیڅ هم نه ویل شوی.
صورت نگرفته بود.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه واشنگټن ته سفر او د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره وګوري. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې به د افغانستان او سیمې سره په تړلو بېلابېلو مسلو خبرې وشي. د امریکا د ولسمشر د لیک وروسته له هغې د ارګ ماڼۍ ته رسېدلې چې وسوس د لویدیځ د ځینو کړیو په اړه د ولسمشر کرزی څرګندونو چې پکې بهرنیان د تېر کال په انتخاباتو کې په لاس وهنې او درغلیو تورن شوي وو ډیپلوماټیکه فضا خړه کړې وه. خو په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی عبدالکبیر رنجپر د اوباما په لهجه کې دا بدلون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او وایي
څه کوم چې ښاغلي اوباما دغه د لهجې نرمېدل یو ښه کار یو مناسب کار په دغه حالت کې د دې لپاره چې موږ د جنګ حالت کې رسو دغه ټول هغه بومي فشارونه دي چې ښاغلي کرزی باندې وارد کړي دي او کله کله دا د ده پلان او په غږ کې انفجاري شکل نیسي د ده دغه عکسالعملونه زه فکر کوم چې اوباما هم همدغه موضوع درک کړی ده.
امریکا او افغانستان په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ له پر ضد وروسته خپلو اړیکو ته یو نوی رنګ ورکړ او امریکا د افغانستان د بیا رغونې ترڅنګ د امنیت د ټینګښت او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې هم کلکه مبارزه کوي. خو افغان کتونکي په دې باور دی چې امریکا او ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي ځواک لري د حقایقو په درک سره اقدام وکړي او داسې کړکیچونه نه جوړوي چې وسلوال مخالفین ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. امریکایي مقامات وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله په موقت ډول په قرغزستان کې د خپل هوایي پوځي اډې څخه د سرتیرو د انتقال کار درولی دی. دا تحول په قرغزستان کې د وروستي تاوتریخوالي او سیاسي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو په قرغزستان کې د خپل پوځي هوایي اډې لارې د سرتیرو د انتقال لړۍ په موقت ډول ځنډولې ده. د مناس هوایي اډې ویان ریکاردو بورډین رویټرز خبري اژانس ته ویل له دغې پوځي اډې څخه د هغو پروازونو چې سرتیري پکې افغانستان ته استول کیږي د ځنډولو او له بدیلې لارې د هغې د دوام دا پریکړه د جمعې په ماښام شوې ده. نوموړي ویلي د سونګ د موادو د استولو او نورو عادي پروازونو لړۍ به په عادي ډول دوام ولري. دا تحول په قرغیزستان کې د ورستۍ شخړې له امله چې په نتیجه کې ولسمشر کورمان بیک باقیف له پایتخت څخه ووت او اپوزیسیون د هیواد چارې په کنټرول کې واخیستې رامنځته شوی دی. په مناسوي اډه کې د امریکایي ځواکونو ویان په دې اړه چې کله به د ځواکونو د استولو لړۍ له سره پیل شي او بدیله لاره کومه ده له څه ویلو ډډه کړې ده. هغه ویل په مناس اډه کې د انتقالي چارو مرکز په محدود شکل سره نور پروازونه تنظیموي څو په افغانستان کې پرتو ځواکونو سره مرسته دوام وکړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د مناس هوایي اډه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد روانه جګړه کې مهم رول لري او یوازې 13 میاشت له دغې اډې څخه زرګونو سرتیرو تګ راتګ کړی دی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ډله چې ادعا کوي د هیواد واک یې په لاسو کې اخیستی ویلي دي کېدای شي د مناس هوایي اډې د اجارې موده لنډه شي. روسیا چې په قرغیزستان کې هم پوځي اډه لري لومړنی هیواد دی چې د قرغیزستان نوي مشرتابه یې په رسمیت پیژندلی دی. یو روسی چارواکی چې نه غوښتل نومې ذکر شي رویټرز اژانس ته ویل په قرغیزستان غونډه ستراتیژیک هیواد کې باید یوازې روسیا پوځي اډه ولري. د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د روسي مظاهرو او تاوتریخوالي له امله لږ تر لږه 15 اویا کسان ووشل شول چې په نتیجه کې ولسمشر له بشکک څخه ووت او اپوزیشن د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د چارو د سنبالولو اعلان وکړ.
و موردل چې امریکایي مقامات وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله په موقت ډول په قرغیزستان کې د خپل هوایي پوځي اډې څخه د سرتیرو انتقال درولای دی. بل لوري ته د افغانستان ولسی جرګې نن د خپل عمومي غونډې اجنډا د کابینې د پاتو وزیرانو ورپیژندنې پر اساسي قانون د څار کمیسون او د افغانستان د سیاست د اساسي لیکو د وړاندې کولو موضوع ته ځانګړې کړې وه. که څه هم وکیلانو د دغو مسایلو په اړه بېلابېل نظرونه درلودل او پراخ بحثونه یې وکړل، خو د دې جرګې اداري هیئت د غونډې په پای کې دا بحثونه سره راټول او جرګې ته د دغو مسایلو د وړاندې کولو لپاره له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی به د کابینې د پاتې وزیرانو په ګډون هر څه له پلان سره سم ولسی جرګې ته واستوي. د دې موضوع په اړه نور له کابل د حمید مومند رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د ورپېژندلو، د اساسي قانون په پلي کولو، د سار د کمیسیون تشکیل او د افغانستان د سیاست د اساسي ټکو په استولو کې له بیړه کار واخلي. ولسی جرګه خپل د شنبه د ورځې د عمومي غونډې اجنډا په همدغو مسایلو بحث ته ځانګړې کړې وه او وکیلانو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړل. خو د ولسی جرګې مشر د غونډې په پای کې د وکیلانو بحثونه راټول او حکومت ته د دې بهیر د بشپړولو لپاره یو ځانګړی میعاد وټاکلو. محمد یونس قانوني په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه د وکیلانو رایو ته وړاندې کړه چې په غوس اکثریت تایید شوه.
پیشنهاد وکیل صاحب بود که اگر عام بگویم زمان مشخص نشه شاید به این مورد
دی. وای وکیل صاحبانو وړاندیز درلود که هو وایو او وخت ونه ټاکو نو ممکن په دې برخه کې بیا غفلت وشي. موږ ستاسو وړاندیزونه راټول کړل او د هغو له مخې مو دا وړاندیز وکړ چې تاسو کولی شئ درې تاریخونه وټاکئ. په لومړی ولس ورځو کې باید د کابینې پاتې غړي راوپېژندل شي. په شلو ورځو کې دې د اساسي قانون په پلي کولو د سر کمیسیون تشکیل شي او په دیرشو ورځو کې دې د افغانستان د سیاست اساسي ټکي د وکیلانو د تصویب او تایید لپاره جرګې ته واستول شي. د ښاغلي قانوني په وینا د اساسي قانون په پلي کولو د سر د کمیسیون نشوالی په تیرو 15 کلونو کې زیاتې ستونزې زیږولې او اوس باید په دې برخه کې چټک ګام پورته شي. افغان ولسمشر تر اوسه پورې دوه ځلې د کابینې وزیران ولسي جرګې ته ورپېژندلې سو د باور رایه ترلاسه کړې، خو ولسي جرګې په دواړو ځلو کې د ورپېژندل شوو وزیرانو اکثره رد او یوازې 14 ته د باور رایه ورکړه. د افغان کابینې له وسنی جوړښت سره سم باید لس نور وزیران ولسی جرګې ته ورو پیژندل شي او د خلکو د استازو د باور رایه ترلاسه کړي. خو د افغان ولسمشر یو وان احمد ضیا سیامک د ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ملي شورا د پریکړو درناوی کوي او هڅه کوي چې هر څه په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. دی وای افغان حکومت د ملي شورا د پریکړو درناوی کوي او هیله مند په دې څو ورځو کې چې هغوی د دغو مواردو غوښتنه کړې تیاری ونیول شي او د کابینې پاتې غړي د اساسي قانون په پلي کولو د سر کمیسیون او د افغانستان د سیاست اساسي ټکي په خپل وخت سره برابر او شورا ته واستوي او د هغوی تایید ترلاسه کړي. دا چې افغان ولسمشر به په څومره وخت کې وکړی شي چې د کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته ورپېژني دا جلا مسله ده، خو د کتونکو په وینا له دوی سره د ولسي جرګې د چلند څرنګوالی یوه اساسي پوښتنه ده چې باید د حل یوه مناسبه لار ورته وموندل شي، ځکه د دوی په وینا په افغان کابینه کې د وسنۍ نیمګړتیا ډکول د ولسمشر ترڅنګ د ولسي جرګې د باور رایې له بهیر سره هم تړلې مسله ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درې بهرنیان او ځینې افغانان نیول سوي دي چې چارواکي ادعا کوي دوه کسانو ځانوژن کې روزل. نور معلومات به د ازادي رادیو د خبريال په رپورت کې ووري چې همدا شیبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي که مهرباني وکړي په دې اړه اوریدونکو ته ورستي معلومات ورکړي.
ډېره مننه کوم سړی چې له کتنې تاسو ویلم څه شي د مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې راته چې د محمد ویل نه دغه کول ویله د سهار نه بیا تر ماخصینه پورې چې د لشکرګاه سره امرجنسي د امنیتي ځواکونو دورې محاصره وه ولایت دا و چې په امرجنسي کې داخل یو شمېر چاودېدونکي توکي او د مرګو سبري جوړېدلې او تر څنګ د مرګو حملو رهبري کېدله چې دوی د دغه سرچینې په وینا فینال پرې د مرګو برید کوونکو صدرین ولیدی چې جوړ او تیار دی لپاره چې وکړي په غاړه کې او موږ د برتنګ په دې توګه د خارجي کارکونکو چې البته په غلط ګمان ایټالیان دي او د ارجنټین د ایټالیانو په دایمي وړي چې برتنګ څلور افغاني کارکونکو چې چلته یې اداري مسولیت درلود او د برتنګ د دې ایمرجنسي امنیتي چارې په غاړه یې دایم وړي دي. د دې موږ د سرچینې ولې چې اته نه واز دي د ځمړګو خطرینو ګونو ولې چې بلکې په پنځه مخادري او ځینې ترکه ورځ یو څه د دې کې ټول کې چې په دې فدرېټ سره دا څه کول دا هم نو ولې چې خو دې ولې چې اندازه د دې فدرې سره کوم کار چې د مرګ بریسک یې انټرې بریسک ویلان نو څه کار کوي ولې په دې اړه اندازه د ګرمند والی اندازه لازمي او مطلقي کانفرنس هم ورته لیږل شوی نه ده چې چې دا کېدای شي نور معلومات فرستم.
بله د دې وختون یو افغان مشر څو کلمې کې هم په همدې تور نیول شوی چې تقریبا 100 میاشتې افغان چارواکو په بند کې وو او په دې اعتراض باندې په خپل ایتالیا کې هم یو شمیر افغان ډاکټرانو اعتراض کړی وو چې د افغان خوشی کې دوی به افغانستان سره خپل مرستې دروي. په دې اړه دوی خبرې نه کړلې چې په دې وختون کې څنګه دغه ډول ځینې پیښې کېږي چې په دغه سي بریدونه کې دوی تړاو شول کېږي.
او د لکسن تاسو د ستام څو کال وړاندې د تاسو خو د دې نه دا سرچینې ورته دین جديد دوی نه وړاندې هم د روغتون ځینې کسانو ته د اخطار په ډول خبرداري ورکړې و چې موږ د دې نه د دې حالتونو خبرې سره چې تاسو باید کوي د قانون اطلاق خو په هر حال د سرچینې ولې چې د دې نه معلومات او څه بل څه نور پالیسې کېږي او دا د دې سره تړاو لري. البته ټول د مخ کې تقریبا الله سره جوړان دي پر کړه چې د دې د مرګ د دې د کیدو خبرونه هم د دې نه کېږي چې نو تلل کې و چې دوی زموږ له مړي معلومات شي چې هغه خبرونه چې کړه پر دې یو تر کشور د نړۍ هم دا د مرګ د دې کومې کوجبې مرګ چې دا د برابرۍ او پر کړه کې به نه وي.
بله د ازادي راډیو خبريال وو چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د افغان چارواکو لخوا د ایمرجنسي روغتون د ځینو کارکونکو د نیول کېدو په اړه رپورت راکوه چې افغان چارواکو ادعا کړې ده چې دغو کسانو د ځانوژونکو په استخدام او تیارولو کې لاس درلود.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د پولند ولسمشر لخپل میرمن سره نن تر غرمې مخکې د روسیې په لویدیس کې د الوتکې د پریوتو په پیښه کې مړسول. لیخ کازیانس کې د یو لوړ رتبه پلاوي سره روسیې ته روان و څو د دغه هیواد په لویدیس کې د پولنډیانو د ډلهیزې وژنې د یاد په مراسمو کې ګډون وکړي. د ولسمشر لمړینې سره وروسته نن د پولند چارې صدر اعظم ډونالډ ټوسک ته وسپارل شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې رضوان مراد یې مهم ټکي دراوروي.
د پولند ولسمشر لیخ کازیانسکی د هغه میرمنه ماریا او څلور نوی تن نور د روسیې ساخت یو څلور څلور پنځوس ډوله الوتکه کې د روسیې لویدیځ لور ته د پرواز په حالت کې ول. له غرمې مخکې نږدې یولس بجې وې چې الوتکه په داسې حال کې چې د سمولنسک پر هوایي ډګر د ناستې لپاره کوزیده راولوېده. په الوتکه کې د پولند لوی درستیز د مرکزي بانک رئیس او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم سپارول چې ټول سره مړه شوي دي. د سمولنسک والي د روسیې خبري تلویزیون ته د پیښې له ځایه وویل:
При заходе на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной полосы.
د پولند د ولسمشر الوتکه پر انوی لمنځ نه دتلې بلکې لومړنۍ تحقیقات خي چې الوتکه هوایي ډګر ته نږدې د دنګونو له خاخونو سره جنگېدلې ده او ټول سپاره کسان پکې مړه شوي دي. دا نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د پولند د ولسمشر او هغه سره د ملګرو پر مړینه خپل غم راضي څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف ژمنه کړې چې دغه پیښې په اړه تحقیقاتو کې به له پولند سره نږدې همکاري وکړي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین بیا دغه پیښې د پلاتون په اړه چې د هیواد پر خاورې شوې ده یو تحقیقاتي کمیسون هم ګمارلی دی. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د پولند د ولسمشر پر مړینه خپل غم راضي ښودلی ده او ویلي چې دا د پولند لپاره یو سخت وخت دی. لیخ کازیانسکی په 2015 میلادي کال کې د 18 کلنۍ په عمر د پولند د ولسمشر په توګه منتخب شوی و. راپورونه وایي چې د دغه هیواد چارې اوس صدر اعظم ډونالډ ټوسک ته سپارل شوې دي. د پولند د ولسمشر الوتکه روسی ساخت 2145 چې د مسؤلیت پاړې لمخ کې نه اندېښنه موجوده و. ویل کېږي چې د الوتکه شاوخوا شل کال وړاندې جوړه شوې وه. د هوایي مسؤلیت د سازمان د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې د 2145 ډول الوتکو څخه شپږ شپې تر الوېدلې دي چې په دې لړ کې شپږ پیخي یوازې په 13-15 کلونو کې شوې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
روانه خبری مجله په یو ښه خبر سره پای ته رسو. د کرکټ ملي ټیم د بریالیتوب په خوشحالي کې تیر ماښام په جلال آباد کې په لسګونو کسانو د خوشحالي په جشن کې ګډون وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په کویت کې د آسیا د غوره ټیمونو په لوبه کې نیپال ته هماتي ورکړه او په دې تورنمنت کې لومړی مقام خپل کړ. له جلال آباد اوربني داوود وفار رپورټ لري.
د افغان کرکټ لوبډلې بریالیتوب د ننګرهار ځوانانو د خوښۍ او په مارش ولمانځه. په کویټ کې افغان لوبډلې نیپال ته په ماته ورکولو افغان ځوانان په احساساتو راوستل او د جلال آباد ښار واټونو ته په راوتو یې د زنده آباد په نارو د افغان کرکټ لوبډلې بریالیتوب ولمانځه. د بریالیتوب دغه شیبو ته ګڼ ځوانان راټول شوي وو. سو تنو یې ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې تاسو ولیدل چې ننګرهاریان پښتونستان واټ ته راوتي دي او خپل کرکټ ټیم مانځنه کوي او ډېر د افتخار ځای دی چې زمونږ کرکټ ټیم د آسیا کپ یې مګټه. دا ډېر د افتخار ځای دی.
ډېر خوشحاله یم ځکه چې افغانستان یو بری راوړ.
قدر من اردن کو داس مال میری چکو مت تخنیکی ستونز رامن سسوی د نشرات قط اسول د رپورت په د ازادي رادیو په نور خبرونه کې تاسو ته وړاندې سي. تخنیکی همکار هڅه کوي چې دغه مشکل حل سي. په د رپورت کې مو اوردل چې تیر ماشام په جلال آباد کې د کرکټ ملي ټیم د بریلتو په خوشحالي کې په لزګونو کسانو د جشن په مراسمو کې ګډون کړ او دوی د کرکټ ټیم دغه بریا ته مبارکي وویل او دوی له افغان چارواکو څخه هم غوښتنه درلوده چې باید دغه ټیم ته پاملرنه زیاته کړي چې وکولې سي په نور نړیوالو سیالیو کې هم شیل استرا راوړنی ولري زکه چې دغه ټیم وکولې سول په کوم امکاناتو په تیرو میاشتو کې اته په تیرو کلونو کې ډېر شیل استرا راوړنی ولري کوشش کوو چې په دې اړه تاسو ته د سپورت په پروګرام کې هم تاسو ورستي معلومات درکو قدرمن اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوښیاست تقریبا 8:30 بجې کېدونکې دي د 8:30 بجې وروسته تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کیږي چې په دې خبري مجله کې به هم د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي رپورټونه تاسو ته وړاندې سي امید مرزبان سړي ترغله دي بل خبري مجله د وړاندې کول لپاره له دغه خبرو وره چې نور څه نوي مطالب په دې خبري مجله کې تاسو ته راغونډ کړي دي
تشکر صالح محمد صالح با عرض سلام و شام بخیر ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو